د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو څخه اور کوی پانه کی کتلی شئ همدارس facebook.com/azadiradio د پښتو فیسبوک ادرس دی. د خبرونه هلته هم لویږي. د افغانستان مشرانو جرګه له احمد ضیا مسعود غواړي څو د خپلو وروستیو څرګندونو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزی وایي باوري نه ده چې ګواکي وسلوالو مخالفینو په حکومت کې نفوذ کړی وي. احمد ضیا مسعود څه وخت مخکې ویلي وو چې په حکومت کې د استخباراتي بهرنیو کړیو ځینو نفوذي اشخاص موجود دي. په دې اړه عبدالله حنانزی دا رپورټ جوړ کړی.
عواملی در داخل نهادهای ما هست، عوامل نفوذی طالبا استخبارات
د خې حکومت ولای او اصلاحاتو په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود دا ډول څرګندونه ورسته د افغانستان مشرانو جرګه ترې غواړي چې د خپلو څرګندونو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلمزی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د ښاغلي مسعود دا ډول څرګندونې غیر مسؤلانه نه دي، خو باوري نه دی چې ګواکي وسلوالو مخالفانو په حکومت کې نفوذ کړی وي. حسیب الله کلمزی د ښاغلي مسعود دا ډول څرګندونې سیاسي پهلواني بولي او ټینګار کوي چې د پنځم اړخ پر وړاندې انفرادي اقدامات پایله نشي لرلی او د حکومت د رهبرۍ جدي ارادې ته اړتیا لري.
شغلی مسعود د حکومت په رهبری کې دی نو باید دغه موضوع د حکومت له مشرانو سره شریک کړي او د مافیایي کړیو او نورو ډلو په اړه چې ملي منافعو ته زیان دی هغوی ته اسناد او شواهد وسپاري او له شکه پرته باید په دې اړه قاطع پرېکړه وشي.
په وروستیو کې احمد ضیا مسعود په هرات کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي چې وسلوالو طالبانو مافیایي کړیو او د سیمې هیوادونو استخباراتو د افغانستان په دولت کې نفوذ کړی او ویلي دي چې دغه موضوع په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د عملیاتو مخه نیولې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. ښاغلي احمد ضیا مسعود له دې مخکې هم په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ په اړه څرګندونې کړي دي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم ویلی و چه ده حکومت یو شمیر برحال چرواکی ده طالبانو پا گتا کار کوی. هم در از ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلی و چه ده ملی امنیت رئیس تا یه امر کرده چه په نظام کشتا جاسوسان و پیجنی. په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ په اړه دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې له یو کال راهیسې په افغانستان کې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي. خو اوس چې د حکومت یو لوړ پوړی چارواکي د پنځم اړخ په اړه دا ډول څرګندونې کوي، ول یې د مخنیوي لپاره کار نه کیږي. دغه پوښتنه مو له سیاسي کارپوه بشیر بیژن سره مطرح کړه.
د حکومت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي له تروریستي ډلو څخه د ملاتړ په برخه کې تشکل وړاندې دي او تر هغه چې ولسمشر د قضیو په اړه انحصاري چلند وکړي، نو د نورو مامورانو شکونه به هم زیات شي.
ښاغلی بیژن وایي د هغو کسانو ادرس څرګند دی چې له وسلوالو مخالفانو څخه ملاتړ کوي، خو په دې اړه د حکومت جدي ارادې ته اړتیا ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون په اړه د دوهم راپور د چمتو کولو پروسه په رسمي توګه پیل کړه. د وزارت چارواکو د دوشمې پروسې په ویناسته کې ویل افغان حکومت مکلف دی په کومو کنوانسیونونو کې چې غړیتوب لري باید د موادو د عملي کولو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته راپور ورکړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت مکلف دی هغو ټولو کنوانسیونونو ته چې ورته ژمن دی او مواد منلي دغه مواد په ښه توګه عملي کړي. د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د دوشنبې په ورځ د ماشومانو د کنوانسیون د موادو د پلي کېدو په اړه د دورې راپور ورکولو تر نامه لاندې په یوې ناسته کې وویل کوم فعالیتونه چې افغان حکومت د ماشومانو د حقونو په برخه کې کړي په دغه راپور کې ارزول کیږي.
پروسه تهیه گزارش صرفاً به عنوان ایفای تعهدات افغانستان
د راپور د برابرولو پروسه یوازې د نړیوال ټولنې په وړاندې د افغانستان د ژمنو ترسره کول نه دي، بلکې د مناسبو پالیسیو د جوړولو په هدف په هیواد کې د ماشومانو له حقونو څخه د ملاتړ د ارزولو فرصت ده.
د بهرنیو چارو وزارت د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په اړه خپل لومړی راپور په 2009 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړی وو او دا دوهم راپور دی چې د راتلونکي کال په لومړۍ نیمایي کې به چمتو او یاد سازمان ته به وسپارل شي. د دې وزارت د چارواکو په خبره افغانستان په 1990 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو له کنوانسیون سره یوځای شو او قانون یې ورته په 1994 میلادي کال کې تصویب کړ. دا راپور په داسې حال کې چمتو کیږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان 4.5 میلیونه ماشومان لري چې عمرونه یې له 6 کلونو څخه تر 18 کلونو پورې رسیږي. له دې شمېرې څخه شاوخوا 9 میلیونه ښوونځیو ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د 15.5 میلیونو ماشومانو برخلیک څرګند نه دی او حکومت یې هم په اړه معلومات نه لري. د راپورونو له مخې افغانستان 2.1 میلیونه کارګر ماشومان لري چې 1.4 میلیونه په درندو کارونو بوخت دي. یوې ماشومې زینب چې د بهرنیو چارو وزارت ته نږدې د خلکو بوټان رنګوي آزادي راډیو ته وویل کور ته د خرڅ د پیدا کولو په خاطر په ښوونځي کې د زده کړو تر څنګ بوټان هم رنګوي.
بوټان رنګوم، ښوونځي ته ځم، درس وایم، د ورځې تر 10 بجو کار کوم او بیا ښوونځي ته ځم.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د وجهي صندوق رئیس عادل خدر چې په دغه ناسته کې خبرې کولې وویل افغان حکومت باید د ماشومانو وضعیت ته په کتو سره د خپل راپور کیفیت لوړ کړي.
It is important that the report addresses the various observations.
مهمه ده چې په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د سازمان وړاندیزونه او سپارښتنې چې د پخوانی راپور په اساس کوي په پام کې ونیول شي. لومړی پوښتنه به دا وي چې سمو کړی دي.
مرمن خضر د راپور په چمتو کولو کې پر دقت او له افغان ماشومانو سره په مرکو او خبرو ټینګار وکړ او ویل باید ډاډمن شو چې افغان ماشومان چې په هر ځای کې دي حقونه یې خوندي دي.
مننه چې ازادي راډیو موري د تاندې څنګه او د خزو پروګرام مه هېروي.
تاندې څنګه دا ځوانانو خبرونه جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د نومبر ولسمه د محصلانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. افغان محصلان دغه ورځ داسې مهال لمانځي چې لا هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
مجاز لابراتوار موږ نه لرو، زما یوازینی مشکل چې د فیس له لحاظه ده.
چارواکو د دې ستونزو د حل په خاطر څه کړي؟
هغه ځوانان چې هغه اقتصادي ستونزې لري اړوند پوهنتونونو اړوند پوهنځیو ته معرفي کوو.
که محصل موږ ته ووایي مستقیم ځو همدغه کیس باندې کار کوو دې ته رسیدګي کوو.
په پوهنتونونو کې د پخوانی نصاب تدریس ادارې ستونزې او په شخصي پوهنتونونو کې د زده کړو پر ځای فیسونو ته ډېر ارزښت ورکول هغه مهمې ستونزې وي چې د محصلانو د ورځې په نمانځغونډو کې یادې شوې. د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین د محصلانو ستونزې مني خو وایي د دوی ټوله هڅه دا ده چې دا ستونزې حل کړي.
اصلا زموږ توجه او تمرکز په دې بخش کې ډېر متمرکز ده چې کمیت مدیریت وکړو. کمیت پدې مونږ نه چې ټیټ شي، کمیت امکانات ډیر شي. په ټول ولایتونو کې مونږ په خصوصي پوهنتونونه او دولتي پوهنتونونه ولرو او همدارنګه هغه ظرفیتونه منځته راولو چې په پوهنتونونو کې موثر واقع شي. درسي مواد ډیر ښه شوی ده، جذب د استادانو په پوهنتونونو کې زیات شوی ده، ډیر زیاتوال راغلی ده. دغه تغییرات ده چې اوس عینی او ملموس ده. د اداري په برخه کې بدون شک چې مونږ مشکلات لرو په یو نیم ولایتونو کې، مثلا هغه پوهنتونونه چې نوی جات دي، محدودیتونه د اداري ظرفیتونه په بخش کې دي، محدودیتونه د کادري بخشونو کې دي چې مونږ کوشش کوو چې دغه محدودیتونه لری شي او تغییرات پکې راشي.
یو شمېر محصلان وایي په پوهنتونونو کې درسي نصاب اوس هم تر ډېره حده زوړ دی او دوی ته هغه چپټرونه تدریس کیږي چې له 100 تر 500 کلونو پرې اوښتي دي. خو د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو د ریاست مشر پوهنمل سید نجم الدین جلال بیا وایي دوی د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې دغه ستونزه تر ډېره حل کړې او په ځینو برخو کې چې ضرورت و نوي مضامین او څانګې په پوهنتونونو کې زیاتې کړي.
تقریبا 50 کوریکولوم تجدید کړی ده، نوی کړی ده. هسې هم نه ده که ټول مونږ کوریکولومونه که سپخوانه بی شاید پر لگه کملر زای یا کمزای پیدا وسی، مگر د ما معاونیت علمی د پانتونو مسولیت ده او د دیپارتمنتونو مسولیت ده. مونږه هر وخت هغه ته شورای رهبری پریکل کړی ده او لایحه مقررات مو ویلی دلته لګیلی ده. هغه باید یو کمیته ولري، کمیته د تطبیق نصاب کروکولوم، هغه باید دا کار به وکړي. او سرشته چې لازمی ده شاید تاسو وګوري دنیا پرمختګ کوي، مونږ نوې رشتهګانو په تقاضا په زمان کې جوړو. مثلا خطا هان مخ کې نه وو، مثلا خطا هان روس نه ورشته ده، او مثلا د اداره او عامه پالیسی سو کله مخ کې نه وو، اوس دا 15 جوړ سوې ده.
د افغان محصلانو یو بل استونزه د تجربوي زده کړو په برخه کې ده. دوی ډیر وخت هغه څه زده کوي چې استاد یې په صنف کې ورته وایي، خو دغه درسونه دوی ته په عملي ډول نه ښودل کیږي. رحیما چې په یوه خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي وایي لویه ستونزه یې دا ده چې دوی یو مجهز لابراتوار نه لري.
موږ چې د کوم مشکل سره چې موږ مخامخ یو، یا افغان محصلین چې کوم مشکل لري، هغه دا دی چې مجهز لابراتوار موږ نه لرو. بعضې وسایل چې باید په لابراتوار کې موږ هغه وسایل موږ باید استفاده وکړو، هغه وسایل موږ په دسترس کې نه دي.
دا یوازې په کور دننه محصلان نه دي چې ستونزې لري، بلکې هغه افغان محصلان چې بورسونو لاره بهرنوی هوادونو تتللی هم غنی ستونزې لري. خالد شانایل چې د هند په اوترا پردیش ایالت کې د علیګړ مسلم په هنتون محصل ده، په هند کې د افغان محصلانو ستونزې را سره شریکوي. دا د خبرو ورسته بعد لوړو زده کړو وزارت د ویان فیصل امین جواب هم ووري.
اول ستونزې چې د جېب ستونزې ده، جېب ستونزې سره مخ کیږي، او دوهم دا ده چې سفارت غم نه خوري. په هندستان کې دلی کې کوم سفارت چې افغانستان لري، هغه غم نه خوري، دمره پام ورته نه کوي مسلمان ده. او درېم ستونزې دا ده چې درسی میتھڈ لگے دس مختلف گوندے افغانستان نو درجہ جی گئی، او بل دے مسلن دا غسن دے چی غدی بشرگان کر دے مسلن چ پبلس کی جی دے اقتصادی سن ضلع مل از چ سوک بورس کی جی دس نو ما شخصی سوک زی غی زور لری، نو بل دے پیسے ڈیر زنڈے پ دا کم سازمان چ دا پیسے زنڈے پوخ پیسے نو ور کئی، او دل تا سفارت کی غٹ اومد سن زیادہ غدا چ سفارت چ کو مشکلات دی وئی مشکلات دا غ چ دا کو بیس عکس العمل نہ خے
دولتی بودجے نہ دوی تے او جیب خرچ داشان مد نظر نیول کیگی دی دوی پیسې مون نه ورکو، د دوی پیسې وزارت محترم مالیه ورکوي، مون یوازې دوی لستونه او داشان تایید کو، خو زمون تعهد دوی لپاره ممدادی چې مون لستونه ډیر زر تایید کو، او دا استونز چې دا عام نه ده، په ټول میاشتونه کې نه ده، یوازې هغه اخر کال بودجه چې راځي هغه کې لک تغییرات راځي، یا مثلا څه مشکل پیخیږي خاطر نه لک په تاخير باندې اجرا کیږي.
د خصوصي پوهنتونونو محصلان یو بل استونز ده یادوي چې په دې پوهنتونونو کې ډیر وخت د زده کړو پر ځای فیس ته ارزښت ورکول کیږي. د بیلګې په ډول که کوم محصل په خپل وخت فیس تحویل نه کړي، پوهنتون ته نه پرېښودل کیږي، او یا هم په امتحان کې ګډون نشي کولای. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل زر کامیری له حکومت غواړي چې د خصوصي پوهنتونونو لوړ فیسونه راکم کړي.
زما یوازینی مشکل چې د فیس له لحاظه، یعنی که چېرې دغه فیس زموږ چې پوهنتون کې اخیستل کیږي مجموعه، یعنی کېدای شي په ټول پوهنتونو کې اخیستل کیږي همدونه فیس، نو زما خپل شخصي همدا ستونزه مې ده د فیس له لحاظه. که چېرې دا فیس کم سونو که هم کوی چې د خپل محصل یا خپل همدغه څوک چې درس وایي یا محصل د پکې نه په حساب د محصل کوی چې خپل درسونه په ښه توګه سرته ورسوي، یو لحاظه یو فکر مخشو شوي د همد خپل د فیس له لحاظه، یعنی زیات وخت مجبور چې هغه خپل کار وکړي، وظیفه وکړي. یو څوک چې هېڅ هغه ورور هم نه لري، پلار مثلا له ستونزو سره مخ نه شي کولی د هغه فیس پوره کړي، نو باید خپله کار وکړي. که چېرې خپله کار وکړي